په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. نن د یکشنبې ورځ ده، د مرغومي یاجدي لسمه او د روان 2023 نه د کال وروستۍ ورځ د ډسمبر یو دیرشمه. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپریږي چې تر خبرونو وروسته یې اورېدلی سئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټه وایي اقتصادي رکود، د کاري فرصتونو کموالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي دي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن په اعلامیه کې ویلي چې د جګړې له کمیدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فاکتورونو، طبیعي آفتونو او اقلیمي بدلونونو یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چلنجونو او د میلیونونو کسانو د کړاو کمیدو لپاره اوږدمهاله حل ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالي او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناده افغانانو د ډلیز اخراج له کبله شایي روان ژمی له زیاتو چلنجونو ډک وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي دوی تیر کال تر 1500 د زیاتو کوچنیو او د منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې چې ډیری یې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې کوچني پورونه د دغو تجارتونو خاوندانو ته دا وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو یې تکیه کمه سي. په داسل کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو او کار کولو راګرځول سوي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي پرون ویلي ښځې کولی سي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت لمخې له امیر المؤمنین یا ولسمشر کېدلو پرته په هر دولتي پوسټ کې آن د لومړي وزیر په توګه کار وکړي. طالبانو په خپله څه کم 2.5 کلنه واکمنۍ کې تر 500 زیات فرمانونه یوازې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو لپاره صادر کړي دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه سوې ده. د افغانستان محلي رسنیو پرون راپور ورکړ چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګرو او صنعتکارو سره په کتنې کې په بهرنیو اسعارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د بهرنیو اسعارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغانۍ وسي. تر دې مخکې راپورونه و چې په نیمروز کې زیات معاملات په ایراني تومان کېدل. په ځینو نور ولایتونو کې هم په افغانیو د راکړې ورکړې د دودولو لپاره سپارښتنې سوي دي. د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوځي څانګې پرون ویلي چې په غزه کې یو یرغمل سوی اسرائیلی سرتیری د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل سوی او ځینې نور یرغمل سوي کسان ټپیان سوي دي. د دې جبهې ویان له العربیه تلویزیون سره په خپلو خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله وروسته له هغې وسوې چې د اسرائیل کمانډو ځواکونه د خپل برمته سوي سرتیري په خوشي کېدو کې پاتې راغلل. د فلسطینیانو د ازادي جبهې ویان نور جزئیات ورنه کړل چې دغه اسرائیلی سرتیری کله یرغمل سوی او د غزې په کومه برخه کې ساتل کېدی. وروسته له هغې چې توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل حمله وکړه، د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ 240 کسان یرغمل کړل. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په زرګونو کسانو پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې تر ټولو پراخ لاریون کې چې په ټاکنو کې د درغلیو د ادعاو په تړاو رابلل سوی و برخه واخیسته. دا د دسمبر میاشتې له 12 په سربیا کې له پارلماني او محلي ټاکنو وروسته 13 پرلپسې لاریون و. د ولسمشر الکساندر ووچیچ ګوند په دغو ټاکنو کې د بریا اعلان کړی دی. په سربیا کې د اپوزیسیون ډلو د ټاکنو له نتایجو سره مخالفت ښوولی او لاریونونه کوي. دوی د بلګراد په بېلابېلو برخو کې پر سړکونو خنډونه ایجاد کړي. تېره اونۍ پر یوه سالون د یرغل ورړلو له هڅې وروسته څه باندې 30 کسان ونیول سول. د سربیا د تاوتریخوالي خلاف په نوم د اپوزیسیون عمده ایتلاف او نورو ډلو په دغو ټاکنو کې د بې نظمیو او درغلیو ادعا کړې او وایي له ګاونډي هیواد بوزنیا څخه هم په خټه سربانو ته زمینه برابره سوې وه چې خپلې رایې وکاروي. بریتانوی فلمی اکټر ټام ویلکنسن چې د خپل هنري ژوند پر مهال د اوسکار جایزې ته هم کاندید سوی و، پرون شنبه د 15 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ویلکنسن په دیفول منتی، مایکل کلیټن او نورو فلمونو کې د خپل رول لکبله مشهور وو. په هغه لامیه کې چې د هغه ایجنټ د هغه د کورنۍ په استازیتوب رسنوي ته لیږلې لیکل سوي چې ټام ویلکنسن د شنبې په ورځ په خپل کور کې په قراري سا ورکړه. په دې باب نور تفصیل نه دی ورکول سوی. ویلکنسن په 2001 میلادي کال کې آن دی بیډروم په نوم په فلم کې د خپل کار لکبله د اوسکار جایزې ته کاندید سوی وو. بیا په 2001 میلادي کال کې په مایکل کلیټن فلم کې د مرکزی لوبغاړي د بهترین لاتړی رول لکبله دغه جایزې ته کاندید سوی وو. دا وه خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. 2023 کال په ختمېدو دی، یوازې یوه ورځ ورته پاتې ده. دا کال د افغانستان لپاره د طبیعي پیښو له نظره څنګه کال وو؟ د دې کال په اکتوبر کې په هرات کې زلزلې پیل شوې چې ډېرې ورځې دوام وکړ. په دغو زلزلو کې شاوخوا 2000 تنه مړه شول او لسګونه زره خلک بې کوره شول. د افغانستان پر ګڼو نورو سیمو د وچکالۍ ناوړه اغېزو سیوری غوړولی و. افغانستان له ډېرو کلونو راهیسې له وچکالیو سره مخامخ دی. د څو لسیزو پخوا په شان ورښتونه نه کیږي او دا په داسې حال کې ده چې نفوس زیات شوی او خوراکي موادو ته اړتیا هم ډیره شوې ده. د طبیعي پیښو له کبله د افغانانو د کړاوونو پیټۍ له پاکستان او ایران د سلګونه زره افغان کډوالو ایستلو نور هم دروند کړی دی. په دې خبرونه کې به نه یوازې د تیر کال طبیعي پیښو ته کتنه وکړو، بلکې په دې به هم خبرې وکړو چې څنګه د پیښو په مهال د سرومال د تاوانونو د کمیدو لارې چارې وسنجوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د اوبو او بندونو متخصص ښاغلی نظیم سمون او همداراز د اوبو د مدیریت څیړونکی ډاکټر نجیب الله سدید چې په جرمنی کې میشته. لومړی ښاغلی سمون، تاسو په نظر 2023 کال د طبیعي پیښو له نظره د افغانستان لپاره څنګه کال وو؟
سلام سروان صاحب، تاسو ته د رادیو درنو اوریدونکو ته مو 2023 کال بلکې تر دې مخکې کتیر دوه درې کلو ته وګورو، په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله همدارنګه د چې البته سیاسي پیښې هم ورسره مل شوې، دغه زیانونه بیخي آفات بیخي زیات شول. یو د وچکالۍ مسله وه چې په تیرو درې کلو کې موږ په افغانستان کې د پرلپسې وچکالۍ شاهدانو او د هغې سره بیا جخت په افغانستان کې سیاسي تحولات چې بشري ناورین هم ورسره یو ځای سو، دغه کړکېچ یا دغه بحران نور هم تشدید کړ. افغانستان خو معلومه خبره ده چې د وچه جغرافیه یا وچه اقلیم کې ایثار ملک ده او هر کله چې په دغه ساحه کې یا په دغه سیمه کې کومه وچکالي راغلې ده نو هغه تر ټولو زیات زیان چې اړولی ده هغه کلیوالي سیمو ته اړولی ده. په داسې حال کې چې د افغانستان 80% نفوس چې دغه په کلیوالي سیمو کې میشت ده او د کلیوالي سیمو د کلیوالي خلکو هغه د معاشیت اصلي سرچینه چې ده هغه کرنه او مالداري ده. نو په هغه صورت کې چې وچکالي دغه خلک نشي کولای چې د خپل د ورځني معاشیت لپاره منابع په لاس کې ولري، له دې کبله افغانستان بیا په داسې وضعیت کې له یو ناورین سره مخ کیږي. او پر دې سربیره چې وچکالي وه، وچکالي خو تیرو دوه کلونو کې دغه وچکالي په افغانستان کې ستاده په منطقه کې وروستۍ زلزلې چې په هرات کې وسوي دغه هم ډیر زیات، یعنی د افغانستان په تاریخ کې هغه تر ټولو قوي زلزله چې سب سوه د فکر کوم د 1990 کال نه را په دې خوا چې وروستۍ قوي زلزله په هرات کې په تخار کې شوې وه، تر هغې وروسته دا تر ټولو قوي زلزله وه چې ډیر زیات تلفات یې واړو، یعنی له انساني تلفاتو له اړخه او هم دغه د شدت له اړخه قوي هغه وه. او پر دې سربیره یو بل نورین چې اوس تازه افغانستان سره لاس او ګریوان دغه د اړوالو د راشړلو ناورین ده، یعنی هغه کډوال چې زمونږه تقریبا شاوخوا 15 میلیونه یا تر دې زیات، یوازې 15 میلیونه افغانان یوازې په پاکستان او ایران کې میشته. او د دې یو برخه دا اوس پاکستان عملا د خپل هیواد نه د افغانستان په لور خپل وطن ته راکې اخراجي. نو دا په ټوله کې ویلی سو چې 2023 کال د افغانستان لپاره د خصوصاً د بیوزلو افغانانو لپاره ښه کال نه و، او په داسې حال کې چې په افغانستان کې یعنی امکانات ډېر زیات محدود دي. په وګورو د حکومت په سطح هم د پیښو ته لازم رسیدګي نه کیږي، ځکه چې دا خو کافي امکانات غواړي. نو له دې اړخه د افغانستان اسیب پذیري بیخي زیاته وه، او بیا هم ویلی نه شو چې راتلونکی کال به څنګه وي. البته تر اوسه پورې دا اوس چې د اورښتونو موسم دی، یعنی ژمی ده په افغانستان کې، هغه نو په هومره چې اټکل کې د اورښتونه نه دي سوي، نو د راتلونکي کال لپاره هم موږ نشو کولای ووایو چې د اورښت له اړخه به څنګه کال وي. همدارنګه ایران سره هم زمونږ د ماجرینو د سرنوشت مسله معلومه نه ده، که چیرې ایران په داسې یو اقدام لاس پورې کوي چې هغه هم
بله ډیره مننه سمون صاحب، لطفا موکو. ډاکټر صاحب سدید، ستاسو په نظر استاد شاغل سمون ویل چې وچکالی په دې کار کې هم ډیره وه، له ورتیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوئ؟ فکر کوئ چې دا کال تر ورتیر کال هم دی وچکالی له نظره شدید و؟ د افغانستان لپاره
مننه کوم چې دا ما خپل سلامونه تاسو ته او سمون صاحب ته وړاندې کوم، او ټول اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوره سیلابونه داسې دي چې کله یو وچکالي داسې دي چې کله یو وچکالي له یو کال نه دوم کال ته غځيږي، او دریم کال نه دا بیا د هغه اغیزې د هغه تاثیر بیا څو چنده کیږي. ځکه چې په لومړی کال کو خو تاسو له یا اوخه کال نه وچکالی کال ته داخليږي، او بیا به دوم او دریم کال کې متاسفانه بیا تاسو لیا وچ کال نه بل وچ کال ته داخليږي، نو ځکه تاثیر یې سوچند کیږي. متاسفانه زموږ هیواد اوس په دریم کال یو ډیر شدید وچکالی کې قرار لري، چې ډیر زموږ زراعت او کرنه ورڅخه اغیزمن شوی دی. له وچکالی اخوا غبل تاثیرات چې مونږ لیدلې دي په ساکال کې، هغه د شګو طوفانونه او دا طوفانونه په د غرب د افغانستان په غرب کې سابقه لري. البته یو د بادونه یو دهلیز د جغرافیې له لحاظه تشکیلیږي، خو ساکال مونږ په شمال کې هم دا طوفانونه ډیر شدید وو، او دا طوفانونه ځان سره شکی او خاورې او دوړې حتی تر کابل او حتی تر پشاور پورې انتقال کړه. او دا یو بل
استاد دی دلیل څه دی؟ دلیل دا ده چې وچکالی و، ډېرې ځمکې په دښتو بدلې شوې، دا و که څه؟
بالکل، کله چې تاسو وچکالی ولرئ نو د ځمکې هغه پوخ هغه نباتي پوښ متاسفانه متضرر کیږي، هغه بیا خاوره د تخریب په مقابل کې نشي ساتلی. نو تخریب د باد په واسطه زر صورت نیسي، هغه بیا ډیر خاوره په هوا کې ځان سره انتقالوي. هغه بل موضوعات دا و چې د اوبو د کمښت له امله زموږ د هیواد همسایګانو سره لانجه و. په اول په سال کې د اول سکال مونږ او تاسو د ایران سره په لانجه کې واوښتو، او هغه د هلمند سیند د اوبو د کمښت له امله و. او بیا دا لانجه عمره هغه وخت حل شو چې ایرانی پلاوی هلمند سیند ته حیات راولېږه، هلته اندازهګیري وکړه، او هغوی هم په دې پوه شو چې دلته تر 90% اوبه لږ شوي دي، او یو ډېر وچ کال دی. هغه مونږ او تاسو ګورو چې بل موضوع چې ډېر ماتره و، هغه د ملخانو ډېر بېساره رشد و په شمال او شمال ختیځ کې. د ملخانو هم ډېر اغیز په زراعت او کرنه باندې دی، ځکه چې کله وچکالی وي بیا مالخانو هم ډیر په سړی توګه رشد کوي او هغه لږ زراعتي تولیدات هم چې وی هغه متاسفانه متضرره وي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. دا ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی. په دې خپرونه کې د تیر کال هغو طبیعي پیښو ته کتنه کوو چې په افغانستان کې نسبتا ډیر خلک اغیزمن کړل. د اوبو او بندونو متخصص نظیم سمون او همدارس د اوبو د مدیریت څیړونکی په جرمنی کې میشت ډاکټر نجیب الله سدید زموږ ملمنه دي. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ، د واتس اپ شمیره اعلانوم، وروسته ټلیفون راته وکړئ یا د واتس اپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. 00 400 2 300 1 1 دا شمیره بیا واورئ. 00 400 2 300 1 1 شغله سمون د وچکالی مسله لډیرو کلونو رئیس افغانستان ته ورلغاړی ده، د مخنیوي کومه چاره همشته؟
بلې، وچکالی خو چې دا ټول طبيعي آفات چې دی هغه د ډیرو مختلفو هیوادو کې د خبرداري سیستمونه دي، یعنی آمادګیان ورته لدی یوي، کاغه زلزلہ دا او کاغه سیلابونه دي، کاغه وچکالی دا او کلی اقلیمی تغیرات او نور منفی تاثیرات دي، د لپاره تدابیر شته. خو متاسفانه افغانستان کې دا تدابیر بیخی کم دي، ادا شوی په نشته حساب دي، ځکه زمونږ وضعیت د نور نړې زیات متفاوت ده. مثلا د وچکالی لپاره په نور هیوادونو کې الته د هر کال اړوند ادارې چې هغه د اوبو د برخې تنظیم یا د اوبو د مدیریت اداري هغه وضعیت ته په کتو باندې د راتلونکو څو کلونو لپاره وضعیت تحلیلي د غامار او ارقام په اساس باندې به خپل تدابیر نیسي. او هغه ته معلومي مثلا چې کوم کال کې کاغذ زیات تابع کال او باراني کال، هغه خپل تدابیر لري، کوم کال کې چابي کال نه وي او به کمی هم خپل تدابیر لري. نو په مجموع کې د تدابیر سچ کولای شو دغه پاسه د وچکالی اغیز راکمې کو. البته مطلق اغیز لمنځ نه سوړل، ولې اغیز راکمولای شو؟ مثلا افغانستان چې د کال دولس میاشتو کې یوازې 15 میاشتې ورخت لري، مونږ کولای شو چې هغه ورختونه چې په دغه موده کې کیږي مونږ هغه د هغه اوبو د ذخیره کولو لپاره لازم زیربنا یا تاسیسات یا بندونه جوړ کړو. یا همدارنګه هغه طبي یخچالونه چې زمونږ له وخت مخکې اوبه کیږي او هغه مونږ د هغه په اساس څه کولای چې بیا د کال په اوږدو کې په خپلو سیندونو کې اوبه ولرو، نو د هغه اوبو د مهار دپاره د هغو اوبو د ذخیره کول لپاره هم تدابیر شته ده. یا دا چې د اوبو د مصرف په هغه کې د تغیراتو دپاره ځینې تدابیر مدیریتي او ځینې هغه مسایل شته دي چې تر لاس لاندې ونیول شي پر سوغه دي وشکالې دي هغه دي راکنې کې اثرات راکنې کې. نو متاسفانه په افغانستان کې داسې تدابیر نشته دي، ولې هر کال کمخ کې سدي صاحب اشاره وکړه کله وشکالې چې په لومړی کال پیلېږي هغه غېږي چې به دوم کال ته غېږي هغه غېږي څو چند زیاتی. مثلا په تیر درې کلو کې چې وشکالې په افغانستان کې دا اوسم دوام لري، دغه سیواز سکل موږ په لوی خارونه کې ځمکې لاندې دی وبو د ساتي د حقیقت کېدو شاهدان په کابل کې نه جز خپل د دې خارو سیدونکو ما زګورم چې سکل اکثر په مناطق خصوصا په مرکزی سیمو کې خلکو ما جوړې څاګانې تر سل نه پورته، یعنی 3.5 متره ته تر 200 متر پورې وهلي چې دا کې په تاریخ کې به ساري غوي. نو دا چې کسکل بیا د اوس چې د ورختو موسم د کورختي ونسي، نو راتلونکي کال بیا هم دغه وضعیت ممکن د تیر کال په نسبت نور هم نغسی وخیم سی. نو متاسفانه د دې لپاره زموږ په هیواد کې خاص لازم تدابیر نه سم په نورو هیوادونو کې ست دي. وی وضعیت پیش بینی کوي د میټرولوژیکي ارقام او هیدرولوژیکي ارقام په اساس باندې هغه تدابیر نیسي. نو زموږ خو دغه کوسنۍ کړکی چې د یو بودی نه د څو بودی ده، کاغه د اوبو کمخ ده، کاغه سیلابونه دي، کاغه خاکبادونه دي. اوس سکل یوازې زما چې په یاد راځي 3-4 ډېر قوي خاکبادونه دي افغانستان د شمال ختیځ نه چې د قرقوم دښتې او د مرکزی اسیا هیوادونو نه به دغه بادونه رالو تر کابل پورې غږیزې را رسېدلې. یعنې دا لومړی ځل ده چې زه داسې یو وضعیت ګورم. د خپله د اقلیمي تغییراتو د منفي اغیزو هغه ناوړه هغه دي تاثیرات دي. همدارنګه مونږ د هوا کې یعنې فوق العاده تغییرات ګورو. یعنې اوس کابل کې ژمی ده، جدي میاشت ده، په جدي میاشت کې هوا ګرمه ده. دا خپل هم په اوبو په منابعو تاثیر لري، هم په روغتیا باندې تاثیر لري، هم په مجموع کې اکولوژي باندې تاثیر لري. د هوا ککړتیا یو بل ډیر لویه ستونزه د افغانستان لپاره. په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي تغیراتو یعنې د هوا د ککړتیا یا د هوا د تودوخې عامل نه ده بلکې قرباني ده. مونږ په دغه کې ډیر کم فیصدي سهم لري د نړیوالې د هوا په ککړتیا کې، ولې تر ټولو ډیر متاثر هغه زیانمنونکي یعنی هغه سي پذیرې ترې مونږ یو. نو زمونږ دا مشکل چې څو بودی د څو اړخونه لري، متاسفانه بیا زمونږ امکانات هم کم دي. او په دې برخه کې چې هغه کوم مالی امکانات ست دي، مثلا نور هیوادونو ته هغه مساعد دي، مونږ هغه ته لاسرسی نه لرو. همدغه د اقلیمي تغیراتو په برخه کې نړیوال بنسټونه دي د کال تر 15 میلیارد ډالر پورې د اقلیمي تغیراتو له وجې متاثر هیوادونو سره کومکونه کوي، مګر مونږ متاسفانه دغه کومکونه نشو ترلاسه کولی. نو دغه مسایل دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. فکر کوم یو اوریدونکی لرو، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
سروان صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني
سروان صاحب، دغه خو یو خو وچکلی پروش کله مل بارانونه وسوبل وسل ته خلک بس یو نیم سل متر 200 متر د سی برمی وی بس هم داسه وبد نه راکاج بالا هندارې وټه ډیری او په خو خو د سی و چې د مل بارانونه وس وسم داسه ګرز غبار دوړي بشیم نسته او د بندو دغه خو څوک داسه سر نه خلاصي چې سیلا بمراسه وبل زین دمي او داسه بس رواني بالا خپل پر مخ روان جباران وس وبول اړستری او زا برمو ته جګیدل دي بس پر یو جری د کمنیو برمو وی بالا هم داسه وبرا کاجګر د ورځ
بل کده شو وست لکم زین خبری کوی لکم ولایتنا
دا پران مسارمان
شاسب ډیر مننه ارمانونه مو پرشه. ډاکټر صاحب سدید، دوی ته تاسو څه وایس؟ د دې برمو مسله ډیره عجیبه مسله ده. کابل او نور شهرونو کې هم چې د اوبو ساته ټیټه شوې ده، خلک له برمو سره تړي دي، اوبو له بدریغه استفاده سره تړي. په کلیو په ډیرو اطرافي سیمو کې بیا هلته ژورې برمی کیندلې دي، څاګانې کیندلې دي، او اوبه داسې بې ضرورت حتی وایي راباسي. په دې اړه څه وایي خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ډېر مننه. متاسفانه دا ناورین ده، ځکه چې تاسو وګورئ په افغانستان کې د ډېرو ښه کیفیت لرونکې ځمکې لاندې اوبه نه استفاده کیږي، او په یو کیلو بانجان رومي د تولید لپاره تاسو 300 لیتره اوبه ته ضرورت لري، او هر لیتر اوبه 10 افغانۍ قیمت لري. اوس تاسو وګورئ یو کیلو بانجان رومي په کابل کې 10 افغانۍ خرڅېده. دا متاسفانه د پایداری له لحاظ د منطق د زراعت د منطق له لحاظ چې باید تاسو باید ګټه وکړي، خو متاسفانه دا په تاوان کې روان دی. خو خلکو اوس داسې فکر کوي چې دا ځمکې لاندې اوبه دي، دا نه خلاصېږي، او دا ټولو لپاره دی. دا متاسفانه ډېر یو غلط تعبیر ده. د ځمکې لاندې اوبه هم خلاصېږي، او ځمکې لاندې اوبه چې کله خلاص شي او سطحې راټیټ شي، بیا داسې ناورینونه لکه چې د ځمکې هغه سطحه بیا ناستې کوي، په ځمکې کې درزونه راپیدا کیږي، دا ډېر غټه ناورین بیا رامنځته کوي. متاسفانه دغه تاثیرات زمونږ خلکو ته دومره واضح نه دي، او هغوی په دې باندې نه پوهیږي. زمونږ او تاسو همسایه ملک ایران پخوا په دغه مسیر کې روان شوي دي. هغوی ته که مونږ هغوی ته ځیر شو، نو د ایران د تهران په هومه کې د نږدې کې د ځمکې ناسته هلته تر 2 سانتي متر په کال کې ده، او په ځمکه کې ډېر غټ درزونه هم ایجاد شوي دي. او مونږ او تاسو هم لرې نه یو چې په د کابل او په یو شمېر غټو ښارونو کې هم په اطرافو په ولایاتو کې په ځمکه کې درزونه ایجاد شي، او دغه درزونه بیا تمام زیربنایي خوندې او تړکونو ټول ته زیان ورسوي. نو دا ناورین متاسفانه په افغانستان کې دا یو علت چې دا ناورین له کنټرول وتلی دا هغه دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې یو خو زموږ قوانین په دې باره کې ډیر ضعیف دي او ډیر ناقص دي، او بل د قوانینو تطبیق متاسفانه موږ او تاسو مشکل لرو. په افغانستان کې باید داسې قوانین وي چې د ځمکې لاندې اوبو د استخراج نه مخنیوی وکړي او کاهش ورته ورکړي، او په بدیل کې باید خلکو چې د ځمکې لاندې اوبو باسي باید دوی بیرته دغه د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کړي، ځکه که تغذیه نشي بیا د اوبو سطح ټیټیږي او بالاخره خلاصیږي.
په څه ډول تغذیه کولی شي؟ دا ډیره مهمه خبره ده چې څه ډول کولی شي چې تغذیه یې کړي.
بالکل، تغذیه ډیره اسانه ده. مونږ او تاسو په اطرافو کې دندونه جوړول شو، مونږ او تاسو د خندقونه باسل شو، دا ډیر په اسانۍ توګه د کوچنۍ بندونو ډیر ښه ګټور تمام شوی دی. مونږ په هیواد کې کوچنۍ بندونه ډیر داسې ساده تخنیکي جزئیات لري، داسې مغلق نه دي، له ساده وسایلو او موادو څخه مونږ کولای شو چې داسې بندونه جوړ کړو، خندقونه وباسو، خندقونه وکیندو. په اشهر کې هم دا کیږي، او دا کدا نه وی کای مونږ او تاسو دا بیلانس د استخراج او د بیرته تغذیه برابر نکړو، نو مونږ او تاسو د یو ناورین خواته رواني. متاسفانه په ډیره ولایت کې دا ناورین لاسو کالو په دې خوا شروع شوی دی، او دا متاسفانه ښه ځای نه دی زموږ هیوادوالو لپاره. باید په دې باندې پوه شو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصیږي، او باید چاره یې له همدا ننه وکړو.
بله سیب، ډیره زیاته مننه سمون سیب. همدغه سی کندی بولی هر څه چې بولی د جمهوریت په وروستي کال کې په کابل کې عملی شول، او د طالبانو حکومت هم په ځینو ساحو کې ویلي دي چې همداسې کندی وباسي چې د باران اوبه ذخیره شي یا واورې هلته واچوي چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته ډکې شي. دا څومره مؤثرې دي؟ آیا تر مخکې چې کوم دا کار شوی و څه نتیجه یې لرلې ده او که نه؟
د جمهوریت په آخرو کې خو دغه د کرونا وبا په مهال چې کله قرنطین راغی ډېر خلک وزګار شول. بیا دلته د ملي پراختیا شرکت یوه طرحه وړاندې کړله چې څنګه کولی شي د کابل ښار د واټر شیډونه یا دغه شیلې چې دي کله چې بارانونه کېږي ورخت کېږي دغه د اوبو جریانونه جوړي، نو دا باید په هغه غرو تپو کې کندې ورته وویستل شي. نه یوازې دا چې هغه د اوبو د شدت به راکم کړي، بلکې ځمکې لاندې اوبو به هم هغه کې تغذیه کړي. ولې دا یو کوچنۍ هڅه وه، یعنی سراسري نه وه. نو په دې اساس موږ نشو ویلی چې د دې اغېزې به ډېرې زیاتې مثبتې وي یا ملموسې وي، خو ښه پیل وه. نو بلد مسله په د خار په خاري سیمو کې هغه د مصنوعي ریچارج یا مصنوعي تغذیه میتودونه دي چې هغه د دفترونو او عامه تاسو د نننه جذبي څاګانې استعمال کیږي، بیا د باران او وال ته سوکېږي جذبيږي. دا ډېر خني تودونه دي، خدای یوازې زمونږ درد نسی دا کولای، ځکه دلته په کابل ښار کې او په نورو لوی ښارونو کې کا هرات او کمازار د ننګرهار ده، دلته غټ مشکل لاغه دی اوبو د مصرف او بیرته د ریچارج ترمنځ یو منفي کسر یا بیلانس ده چې دا په دې شیانو باندې نه جبرانیږي. یعنی د نفوسو چټکه وده او د اقلیمي تغیراتو اغیزې چې دي، دا نسبت هغه څه چې موږ فکر کوو ډیر زیات په شدت سره روان دي. نو په دې اساس باندې یو اقدام باندې یو پروګرام باندې دا مشکل نه سي حل کېدای، باید یو جامع پروګرام د دې لپاره لاس لاندې ونیول سي. موږ هممهاله به څو کارونه وکړو ځمکې د لاندې اوبو د کابل ښار یا نور ښارونو کې د دې مشکل د حل لپاره. اول دا چې ځمکې لاندې اوبو باندې د فشار راکم کړو، یعنی نورې بدیلې لارې ولټو چې کابل ښار کې پخوا په دې برخه کې ډېر زیات طرحې موجودې وې، ځینو باندې کار وسو، ځینې همداسې نیمګړې پاتې شوې چې هغه شاوخوا د کابل ځینې د اوبو منابع دي، څنګه کولی شو د هغه له لارې اوبه کابل ته انتقال کړو تر څو ځمکې لاندې اوبو باندې مصرف راکم شي. بل همدغه د مصنوعي تغذیه ریچارج میتودونه دي چې دا باید په هر کور
او په هر ځای کې جبري کړای شي. اوس دغه د سولر غټ مشکل له شمسي چې د مخکې ورور رمزنګ وهله او په جنوبي ولایتو کې متاسفانه بيخي وضعیت وخیم ده. هلته د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بېرحمانه او بېباکانه ډول راحیصل کېږي او تر تاسو به اورېدلي چې اوس هلمند د خلکو دپاره یو مثال د طنز ده. یعنی که څوک هلمند نوم یادېږي وایي چې هلته احتیاط کومه ده چې برمې ته به ولوېږي. یعنی دونه برمې وهل شوي. نو دغه مشکلات دي او د دې لپاره جامع پروګرامونه په کار دي چې تر څو موږ وکولای شو دغه وضعیت کا مطلق دې ته د حل لارې نشو پیدا کولای دغه اغیز یا تاثیرات را کم کړو. نو متاسفانه دا ډیر کار غواړي او موږ امکانات او منابع ډیر محدود دي.
ډیر مننه. سلامات اوسئ. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم. سلامونه نیک دي احترامات تیمونه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وست. از د ډیر ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم.
ګور دې سلامات اوسئ. مننه.
نو ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم چې داسې پروګرامونه په لاره راچی زموږ د افغانستان د بیوزله خلکو د لپاره او د بیسواد د لپاره چې دا سر اخلاص چې په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې په اوس حالت کې په شدت سره مشکل روانه ده او بل د افغانستان په هر حالت کې د ایوی پیش سرم د مقابله نشي کولای. نو کله د افغانستان د دغه وچکلي د لپاره او د دغه طبي پیش د لپاره یو ماستر پلان جوړ شي نو ډیره ښه به یو داسې ارواپوهنه مابین سره راسي چې د خلکو سر خلاص چې څه ورځ په ورځ د خراب لور ته روان یاست په دغه باندې سر خلاص کړي چې دغه اوبه په شمسیانو مه راپورته کوئ په برمیه مه وس. او داسې برمی دي چې مثال د خبرې هغه په یو جریب ځای کې دوی درې څلور ځایه برمه والی ده. نو دا خو د مځکه داسې شکل جوړ سول لکه غلبیل. نو په غلبیل کې باره کړ اوبه درېږي ګرد اوبه لاندې ولاړې. یو څوک وستا د هلمند ولایت دی ته څو ګورې پخوا مځکو پر یو نیم متر باندې اوبه وې. خلکو د اوبو د زیه څه په عذاب و چې مځکې بیا زیه کوله. موږ د اوس په حالت کې دوی دا رقم دي چې پر یولس متره مو اوبه نشته او ځینو ځینو هغه دښتې سیمې چې دي هغه بېخي دي سل متره یو سل پنځه متره یو سل لس متره دي وبر رسیدلې. زما ژغ لري تاسو؟
بله بله ستاسو خبري اورو.
نو دا که یو ماستر پلان جوړ شي په ټول افغانستان کې یو قانون ورته جوړ شي یو طریقه ورته جوړ شي یو داس خلګ ورته وټاکسي چې خاص د دې وظیفه دا غي چې مثال د خبري د غبرمی وڅاري د غمزه کې وڅاري د دشتونه وڅاري. نو د افغانستان وبو پاینده کې ان شاء الله کنټرول سیوی مرسته د وچکلی سره تر یو حد پورې بار مقابله کولای شو. د اوس په حالت کې تاسو ګوري چې مسلر څه وچکلی راغلی نه بیا موږ د اوبو سره په عذاب یو. اوس نو د هلمند جنوبي ولسوالۍ ګرمسیول ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ تاسو داسې وګوري دا د ګرمۍ په موسم کې چې د سرطان میاشت راسي په دغه وخت کې د خانشین خلکو او د ګرمسیل د جن بلکو د جنوب خواته د ریګستان خواته د خلک ګرسره مرکز ازرجو تل لشکرګاه ته راځي چې د وبن لري. نو دا خو د دوی خپل د لاس ور پیښه ده ځکه چې دوی مزیک سره غلبیل جوړ کړی دي پر یو جریم ځکه باندې تباور وکړ څلور برمیول واسي وي دي. نو زه د حکومت سم دا غوښتنه لرم او د نړیوال سم دا غوښتنه لرم چې په افغانستان کې بي سيوادي ده تست هغه ته فکر وکړي په دا غلط کې دوی باید نور لاسونه کې په دا غلط کې موږ پرې نه دی ځکه چې موږ وس یو داسې حکومت هم نه لرو چې مثال خبري هغه په پښو ولاړې هغه په رسمیت پیژندل سوی چې موږ افغانان دغه بیا وس پر دوی باندې تکیه وکړو. موږ پر حکومت باندې تکیه نه کول ځکه چې د حکومت خپل اوس په پیسې کې پښه بنده ده چې د خپل ځان رسمي کې خپل ځان تر یو ځای ورسی. نو موږ د نړیوال جامعې څخه دغه هله د چې افغانان په دغه حالت کې واځي پرې نه دي چې افغانان ډیر مجبور دي ځکه زلزلې هم زپلې دي بارانونه زپلې دي توپانونه زپلې دي او بل خصوص وس دغه وشکلي خونه بيخي بد حالت رسول دي معلومه ده مين زولاړه.
ډیر مننه چې زنګم وای کور ودان سلامت اوسې. اوس به وګورو چې زموږ میلمانه څه جواب درته لري. لومړی ډاکټر صاحب سعید دوی وای چې یو قانون دی ورته جوړ شي لیکن ډیر خلک بیا وایي چې دا کارونه کې یعنی ژور څاګان ونه کیندي نو دوی گزاره نه کیږي. په خوای کوکنار کرل وس کوکنارم په باندې د زمکو حاصل دومره نشته.
ګورې ځوان صاحب، قوانین خو په افغانستان کې شته، متاسفانه مونږ او تاسو د قوانینو د تطبیق په مسله کې مشکلات لرو. قوانین شته، قوانین ناقص دي، باید تکمیل شي، خو هغه تقنینه قوا او ضرورت لري چې مونږ او تاسو اوس نه لرو. خو هغه پخوانی قوانین هم چې شته دي، هغه هم چې تطبیق شي یو ځای به ونیسي. هغه بل موضوع دا دی چې زمونږ هیوادوال اتکا ډېر په زراعت کې ده، او هغه ډېره غیر مؤثره زراعت کې. تاسو وګورئ، 33% زمونږ او تاسو د عوایدو له زراعت کارهنه نه لاسته راځي، او دومره اتکا او ډېر غیر مؤثره زراعت متاسفانه زمونږ هغه د اوبو زیرمې ډېر متضرروي. مونگا و تاسو که پرمختل زراعت اغا معصر زراعت او بولگوانو تا مخ نکرو، مونگا و تاسو متاسفان از مونگا و تاسو راتون که دیر کنه دی. گوری اغا زراعت چی مونگا و تاسو پا افغانستان که لرو دیر اوبه زی کبیه. دی اوپن اغا دی پخوانی طریقه زراعت چی دی تراویه فیصد اوبه زی کبیه. کمنګ او تاسو ګلخانه زراعت مخه کړو، هغه د عمودي زراعت چورته وای، کمنګ او تاسو عمودي زراعت مخه کړو، نو بیا کېدای شي چې ډیر وبونه ډیر په معاصره توګه استفاده وکړو او ډیر وبو سپما کړو، نو دا به اوتومات توګه د وبو ډیر می فشار کم کړی. دا متاسفانه یو مشکل دی، خو خوشبینی هم شته په افغانستان کې، په افغانستان په ختیځ ولایت کې، په مرکزی ولایت په غزنی کې ډیر خلک اوس په خپل بودیجه کې کوچنی بندونه جوړوي، د ډیر اولیه موادو نه کوچنی بندونه، نه تنها دا چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي، هغه د سیلابونو هم مخنیوی کوي، د ځمکې هغه رطوبت هم لوړوي. دا ډیر ګټور تمام شوی دی. اوس په ختیځ په ننګرهار کې مونږ او تاسو د هغه بیل کې شاهدان یو چې ډیر تر سلو ډیر کوچنی بندونه جوړ شوی دی. نو زه د یوادوالو نه دا تقاضا لرم چې اوس خو د اطلاعات او ډیر لاسرسی هم ښه شوی دی. اوس په انټرنیټ کې ټول معلومات شته دی چې څنګه مونږ او تاسو داسې تدابیر ونیسو، کوچنی بندونه څنګه جوړېدای شي. دغه معلومات ټول شته دي د زراعت په باره کې، د معاصر اوبو لګولو په باره کې ډېر طریقې او حل لارې شته دي چې زمونږ هیوادوال
یعنې داسې طریقې شته چې زمونږ د بي سواده کروندګر یې هم ورڅخه استفاده کولی شي او مصرف هم نه غواړي ډېر. منظور هم دا دی،
بالکل. مونږ په غزنی کې یو څو کوچنی بندونه هلته جوړ کړ، زمونږ هیوادوال هلته راځي او ګوري چې دا څنګه جوړ شوی دی، او دا څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې په خپله قریه کې دا کاپي کړو. کنه زمونږ هیوادوال خو د لیک او لوست هم زمونږ هیواد کې متاسفانه مشکل دی، خو دا مثالونه چې په هیواد کې شته دي، له هغو نه باید مونږ او تاسو زده کړه وکړو. زمونږ او تاسو هیوادوال باید زده کړې وکړي، او هغه باید په خپله سیمه کې د هغه تدابیرو نه کار واخلي. او زراعت کې باید مونږ او تاسو تجدید نظر وکړو. د اوسنۍ زراعت او اویاري طریقې چې مونږ لرو دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري.
بله صاحب، سادی صاحب، دلته یو بل مسله هم ده چې د اوریدونکو تر خبرو پورې هغه دا ده چې ډیرو مشته ویلي دي چې که یو څوک د اودس لپاره ضرورت لري اوبو ته، نو هغه واټر پمپ یا برمه چالانه کې د یو بیلر په اندازه اوبه ضایع کړي. دغسې کارونه هم ځینې خلک کوي، سره له دې چې مجبوره شوي دي چې د یوه جریب د دوی په وینا د اوریدونکو په وینا د یوه جریب لپاره درې څلور برمې ووهي، او سره له دې چې دا وضعیت هم ویني، لیکن بیا هم له دا ډول کارونو لاس نه اخلي. په کورونو کې به څنګه که چېرته قوانین هم وي او اجرا کوونکي خواهی هم وي، څنګه به اجرا کیږي؟
ګورې، متاسفانه زمونږ په هیواد کې اوبه مفت دي. کنه که څه شی هر شی چې مفت وي، هغه بیا خلک نه مراتوي، تر اندازه ډېرې مصرفې ضایعات کوي. هغه که اوبا باندې قیمت وضع شي بیا خلق د برق په مقایسه هغه بیا بیا احتیاط کوي چې استفاده یې ونه کړي لکه برق ونده. نو موږ او تاسو که په ښارونو کې دا مسله اسانه ده چې کنټرول شي او که قانون تطبیق شي په اطرافو کې هم دا مسله تطبیقیدای شي. که موږ او تاسو میتر ولرو نو بیا خلق ډیر احتیاط کوي چې اوبه ضایع نه کړي چې اوبه ډیر مصرف نه کړي. نو دا امکانات شته دي خو متاسفانه د قانون د تطبیق متاسفانه هغه ضعیفه بڼه چې موږ او تاسو لرو بیا د دغه شی مخه نیولې ده متاسفانه.
سادی صاحب یو بل پوښتنه له تاسو څخه، تاسو مخکې د اقلیمي کانفرنس یادونه وکړه، په دې کانفرنس کې سږ کال چې په دوبۍ کې وو افغانستان له لوري کوم استازی نه و، ځکه چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي او طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي، او حال دا ده چې تاسو فکر کوم چې اشاره وکړه چې شپږ یا څه باندې شپږ میلیارد ډالر له هغو هیوادونو سره مرسته کیږي چې د اقلیمي تغیراتو له کبله ډیر زیانمن شوي دي، او افغانستان په باره کې ویل کیږي چې یو له څو هیوادونو څخه دی چې ډیر زیانمن شوی دی. حال دا چې افغانستان چاپیریال ته دومره ضرر نه رسوي لکه څومره چې د نورو له لوري چاپیریال ته رسېدلی زیان افغانستان ته اړوي. دا څنګه کېدای شي چې افغانستان په دې برخه کې خپل حق و وغواړي له نړیوالې ټولنې؟ هغه پیسې چې په دې برخه کې له هیوادونو سره مرسته کیږي هغه له افغانستان سره هم وسی؟
مونږ داسې و چې مونږ ډېرې داسې جلسې درلودله د نړۍ سره، د اتحادیې اروپا اتحادیو سره. مونږ هغوی ته وویل چې دا اقلیمی بدلون چې دی زموږ خلک متضرروي او هغه حکومتونه لږ ضرر رسوي حکومتونو ته، او خلک ډیر متضرر کیږي. نو باید دا موضوع له حکومتونو له دریچې نه ونه کتل شي، باید مونږ او تاسو خلک په نظر ونیسو. او هغه زموږ پیشنهاد دا و چې مونږ او تاسو باید پروژې یا د هغه لوکل این جی او چې مونږ ورته وایو، یا هغه این جی او چې په افغانستان کې کار کوي، لکه دغه یو این جی او ده چې له افغانانو چې په جرمني کې اوسیږي پیسې جوړوي، او په افغانستان کې کوچنۍ بندونه په دغه پیسو کې جوړوي. لکه داسې این جی او ګانو باید حمایت شي، حمایت مالی شي، چې نورې دغه څه د پایداری تدابیر باید جوړ کړي او پلی کړي. او بل حل لارې داسې و چې اوس چې اوسنی حکومت تحریمونه سره مخ دی، خو بین المللي سازمانونه اوس هم په افغانستان کې کار کوي، لکه د خوړو او زراعت سازمان. مونږ او تاسو کولی شي چې دغه بودیجې چې د تغیر اقلیم لپاره دی، مونږ او تاسو دا د دغه سازمانونو له لارې افغانستان کې مصرف کړو او پروژې پرې کړو، ځکه زمونږ او تاسو خلک نور نشي منتظر پاتې کېدلی، ځکه تغیر اقلیم زمونږ هیواد ډیر ځپلی دی. او دا حل لارې هم نه دی چې مونږ او تاسو منتظر شو چې حکومت څنګه کیږي او څنګه تصمیم نیسي. نو دا زمونږ پیشنهادونه و، خو متاسفانه په کانفرنس کې هم د افغانستان هم څوک شتون نه درلود، او خو په افغانستان کې هغه متخصص او کادرونه چې دی، او هم په اروپا کې بل په بل هیوادونو کې چې افغانان اوسیږي هغه متخصص دي، دوی هم را بلل شوي نه و. دا متاسفانه یو مشکل و. یو پریزنټیشن غونډې یو جلسه و چې مونږ هم اشتراک درلوده، او خپل د افغانانو هغه تشویشونو او مشکلات هلته د یو ساعته پریزنټیشن په واسطه هلته مو وړاندې کړه. دا متاسفانه یوازنۍ لارې و چې هلته زمونږ د افغانانو غږ رسېدلی وای. نور متاسفانه په دغه هکله دنیا هم څه نه وایي، او د افغانستان غږ متاسفانه دغه د رسمي غږ په دغسې کنفرنسونه متاسفانه نه رسېږي، او دا یو مشکل دی. امیدوار یم چې په راتلونکي کلو کې دا مشکل حل شي، حداقل د افغانستان د متخصص له جامعو نه یو شخص یا څو تنه باید هلته په کانفرنس کې اشتراک وکړي، او هلته د افغانستان تشویشونه د افغانستان مشکلات هلته په ښه توګه نمائندگی وکړي او الته وړاندې شي چې یو لارې باید ولټول شي چې څنګه افغانستان دغه پیسو دغه بودیجونه ګټه اخیستای شي. ځکه چې اوسنۍ خو اوسنۍ حکومت خو مونږ او تاسو پوهیږو چې دغه مشکلات لري او هلته داسې نه برېښي چې په نږدې راتلونکي کې دا حل شي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنې؟ آزادي راډیو، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. آزادي راډیو ده، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. فکر کوم چې دوی زما شاخ ناوري. په هر حال یو بل اوریدونکی هم شته، ور به شو دوی ته. مهرباني کوئ آزادي راډیو، تلفون قطع شو. خیر، یو بل ته بملا نوبت ورکو که راغ راغ. مهربانی کوی، مهربانی ستاسی راغ و ساورو.
حبیب رحمان زواکم در محل در ایرانی هواد سا.
مهربانی کوی زواک سایب.
نو تیر کال چه تیر سو ایراد که زلزله و سوال دیر تبی پیش را منیت سوال. نو مون در اقوان حکمت در خواهش کوی چه دا سی سیستم دې جوړ کې چې زلزلہ کېږي دغه کېږي دې ته خبر ورکې او بیا کوم زلزلہ چې سوي دې ته د خلکو سره یو څه کومک وسی.
درست سیده، کومک وشي. کور ودان بل اوریدونکو هم ک لرونو مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکي. آزادي رادیو ده، مهرباني آزادي رادیو ده، خبري وکي. خیر، دوی لکه چې خبری و نکړي، ور بشو ملمته. د شغلې سمون تلیفون قطع شوی دی. سمون صاحب، که زما ژغ اورې د راډیو له لارې، نو تلیفون ته ځواب ووایست، تخنیکي همکار به در سره تماس ونیسي. ور بشو ډاکټر صاحب سدید ته. ډاکټر صاحب، فکر کوي افغانستان کافی اوبه لري؟ یعنی د اوبو په مدیریت سره د وچکالۍ له کبله د زیانونو کچه کمولی شي؟
متاسفانه زمونږ اوبه ډېر نه دي. په افغانستان کې داسې مفکوره دي چې افغانستان یو ډېر اوبیز او ډېر اوبه لرونکی هېواد دی. دا متاسفانه دا حقیقت نه لري. زمونږ اوبه ډېر متضرر، ډېر داسې معروض دي په د وچکالۍ او د تغییر اقلیم له کبله دغه تاثیراتو څخه. ځکه چې کیدای شي چې یو کال مونږ او تاسو واوره ولرو او ښه ورښت لرو، او په هماغه کال کې بیا زمونږ کارخانه اوبو لګولو لپاره اوبه هم ډېر وي. زمونږ او تاسو ډېر په دا دي چې بیا وچکالي چې کله راشي، متاسفانه بیا زمونږ هېواد او زمونږ ټول اقتصاد له هغه کبله متضرر کېږي. که مونږ او تاسو ټول بندونه هم جوړ کړو چې هغه یو ایدیال حالت دی او په اوسنۍ وضعیت کې آسان عملي نه دی، خو که داسې فرض کړو چې ټول بندونه هم جوړ کړو، بیا هم زمونږ هیواد اسې پذیری راټیټیږي نه، متاسفانه. ځکه چې زمونږ اتکا ډېر په زراعت کې ده، او دا ښه کار نه دی. پراتونکو کې امیدواری شته، ځکه چې دا سه کومګه و تاسو وګورو، پراتونکو کې معدن زمونږ او تاسو کېدای شي چې ډیر د اقتصاد یو غټه برخه جوړ کړی، نو په اتوماتیک توګه زمونږ تکات د وبونه کېدای شي چې لکشي. په معدن کې هم مونږ او تاسو د پروسس په خاطر اوبو ته ضرورت لرو، خو بیا د کرهنې په مقایسه ډېر اوبو ته ضرورت ونه لرو. نو خوشبینی هم شته چې زمونږ او تاسو دغه زراعت چې اوسنی زراعت دی ډېر غیر موثر دی، هغه د دنیا نه په موازی کې مخته لاړ شي او موثره شي. مثالونه په کابل کې شته دي چې خلک دغه ګرینهاوزونه جوړ کړي دي چې ډېر اوبه په کم اوبه کې تولیدوي، زراعتي تولیدات. او په فراه کې هم داسې ګرینهاوزونه دي، په جلال آباد ننګرهار کې هم داسې ګرینهاوزونه شته دي چې دا دغه اولنی ګام دی چې د ښه زراعت لپاره. نو امیدواری هم شته، خو دا به ډېر وخت ونیسي چې مونږ او تاسو د زمونږ تکا د اوبو په منابعو کې کار کوو.
بله، ډاکټر صاحب سدید، په دې ورستي ورځو کې په لغمان کې ځنګلونو ور واخیست. په دې کال کې څو واری دغه سي پیشي وشو چې د افغانستان په ځنګلونو کې ور ولګیدو او اکثره ډیر ځنګلونه ضایع شول. اسی هم افغانستان کم ځنګلونه لري. ستاسو په نظر د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ عموما چې مشاورې دلې دی وایي کله ناکله خلک لاړ شي میلې ته په ځنګل کې اور ولګوي، یا ځینې خلک په اهمیت نه پوهیږي ځنګل څومره اهمیت لري، د دې وچکالو سره څومره ارتباط لري، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل، زمونږ او تاسو هیواد یوازې 2% له ځنګلونو نه پوښتي، هغه په افغانستان په ختیځ سیمو کې دی. نو ځنګلونه هم د اور اخیستنې هم طبیعي په طبیعي توګه اتفاق عمومي، هم هم په غیر طبیعي یا خلکو په واسطه بې احتیاطي په واسطه ځنګلونه اور اخلي. نو کله چې موږ او تاسو وچکالي ولرو، زمکه هم وچوي، د ونې پاڼې هم ډېر وچوي، هغه په د ونې په لاندې برخه کې چې وي هغه بیا په ډېر یو کوچنی غوندې تودوخه هم داسې په طبیعي توګه هم اور اخلي. او کیدای شي چې متاسفانه زمونږ په هیواد کې زمونږ خلک هم ډېر بې احتیاطه دي، د هلته چې میلې کوي یا هلته کباب کوي او څومره هر شی چې خوري بیا هغه اور نه مړوي، هغه اور چې هلته پاتې شي له باد له وسیلې نه بیا بل ځای ته انتقالېږي او بیا هغه بیا یو د ځنګله اور پراخېږي. نو موږ او تاسو په پروسه کال او هم سږ کال د ځنګله اور درلوده، د مخنیوي پاک لا باید وایم چې هم خلک باید احتیاط وکړي او هم په غرونو کې د باران د اوبو د ذخیره لپاره باید ګامونه پورته شي. که موږ او تاسو د خاورې رطوبت ښه کړو د باران د اوبو په زیرمو په واسطه او هم هلته د اوبو ذخیره کړو د اور د مړ کېدو په خاطر، دا ستونزې تر ډېره توګه حلیدای شي. په نورو هیوادونو کې په غرونو کې داسې سیستم موجود دی، د اوبو د ذخیره کولو سیستم موجود دی، هلته اوبه شته دي، بیا کله چې اوبه موجود وي دغه په اسانۍ توګه کولی شي چې اوبه چې اور مهار کړو.
بله سم اوریدونکو، لرو ځان راو پیژنې آزادي راډیو. مهرباني، او متاسفانه سم د استقامت شو لکه چې خیر بل یو ته باور شو. تاسو له آزادي راډیو سره له استودیو سره وصل یاست، مهرباني.
مننه قربان استم از عبد النافع افغانم د هلمند ولایت نه. تاسو سلامونه او د آزادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه هیله د شاس
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه دا چې انځور د وشتم کار د افغانستان کې ډیر یو د نړیوال کالین په حیات څنګه تاسو یې راوړی کوکړه چې زلزلې وسلې او بدلته په شرمن کې وچکالې و خلق لدیر استغفر دیر سن سرمخوا. نو په افغانستان کې د غتیر 2000 د رښتم کال او 2020م کال یعنی خلق د دې استړیا سره مخ دي، یعنی ډیر زموږ هر افغانان ځوانان کشران مو د خپل هواد ته وځي او دا خو څه یعنی یا ایران یا پاکستان څه دی، هغه دا خو څه په تزور ځکه باندې په افغانستان ته راستل کېدل اویا په ډیر افغانان تقریبا د ونه ساتو مې ځایت په پاکستان یا د ایران په ځینانو کې نه سپیڅلې نه پرېږدي چې یا بل شوات الله چم په شوات خوړو کې هم افغانستان ته بیرته راځي. نو دا د 2023م کال افغانستان لپاره د ښې یو خطرناک کال و. دا لا پاک تمر ټول افغانان مې شاسنه لا پکو ولا پاک زارو کې چې دا ځاتلم کې 2023م کال زمر لپاره شي او دا غوښکلې نور ختم شي او زمر له حکومت تم دا غوښتنه ده چې خپل ولست د کار زمينه برابر کړي، هغه کوم د امرستي کا افغانستان تر ازي کې چې دغه شنه د امرستي ورکړي، هغه به چې په داسې ولار باندې وکړل چې موږ خپل په دې سیمه کې چې وسمه محترم دغه د سړکونو د ملي خیرات شته باور وکړي چې مشکل د نادالي ولسوالې د شاول سیم سر مرکز پرې دو 2 ساعت 2.5 ساعت لار ده. که دغه سړکونه د کوم مرستې افغانستان سره د کده پر دغه په پروژې باندې ورکول چې مثلا دغه په جوړ شي سړکونه په جوړ شي یا پر بل داسې کار باندې واچول چې هغه به د غریبانو ته مرسته ورورسېږي، محترم ته یقین باور کچ په نظر وساله کې او داسې موستړې دي چې بهخي نن جنا خلک چې بهخي ډېر دنیا لري دا کوم مرچ دا غمبار او دا چې د مدک د فار ورکوي یا بوجه غنم او دوی بوجه کیمیاوي سرې چې ورکوي ته باور وکړه چې هغه سړي ته ورسېدل یو غریب کس دلغه سپاده سو نو زموږ اول خپل حکومت ته دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي دا کومې مرستې چې د نورو هیوادو څخه موږ ته راځي باید چې هغه پر داسې لاره واچول شي چې په هغه کې د افغانستان کې چې ځینې خاریانې په سل فیصده کې 10% کسان چې دي هغه یو څه کار برابر دي یعنی یو څه شی لري دغه 10% چې دا ګرځېږي.
ډېره مننه. یو پوښتنه له تاسو څخه لرم. او بخښه له تاسو څخه پوښتنه لرم. ساش کال تر دې دمه پوری ورشتونه څومره شوي دي؟ لدی به یو اندازه واخلو چې راتلونکی کال به څنګه وي. د تیر کال په مقایسه یا د وړم کال په مقایسه څومره ورشتونه ډیر دي کم دي؟
مننه قربان سم. اول تاسو لواز نه قربان سم چې ډیر وخت وروسته ما وردی او دوه مدا درته په شش کال کې مطلق زموږ په سیمه کې دلته باران نه دی سوې ګر سره کې دی شاور په سیمه کې ګر سړی باران دی په نن سه شش کال چې کوم د ګرمۍ موسم تیر شوی تر اوسه په زموږ په سیمه کې هیڅ باران نه دی شوی. نو د الله پاک سبو غواړي چې دغه نور جمع چې کوم پات دی تر پسرلی پر چې الله پاک نور ورښتنه وکړي تر اوسه په دلته باران نه دی شوی.
بله سه ډیره مننه. سلامات اوسه کورودان. یو بل اوریدون کوم شته ځان راو پیژنې آزادی رادیو ور بشو سدید صاحب ته. ډاکټر صاحب سدید دوی د ویل چې ساش کال دا وخت ورشتونه نشته. په خو به د خلکو څو ویل چې په کوم وخت خو سند جدي په پایل کې چې واوري ډيري وو وريږي او بارانونه وشي نو هغه کال بیا شوي. آیا هم داسې ده کوم وخت ورشتونه ډیر غټور دي چې وشي او بیا له غل مخې سړی اټکل وکړي چې راتلونکي کال به هم شوي له برکت ډک وي؟
کورې سروان صاحب زمونږ او تاسو هیواد چې دی نور نه ډېر فائدہ اخلي تر باران په مقایسه. نو کله چې مونږ او تاسو واوره ولرو که په جدي وي که په اخر په قوس وي دا دومره مشکله دا دومره لوی توپیر نه لري.
او مهمه دا ځینې وای چې وای کپ د کال په اخر کې یعنی د ژمي په پای کې واوره خصن ووري یا بارانونه ډیر وشي هغه نو بیا زر خصن واوره ژر ویل کیږي. لیکن که په پایل کې واوره ووري شي او په سنوري واوري ووري شي هغه پات کیږي. په دې خاطر شاید دوی دا فکر کوي.
بالکل بالکل دا موضوع علمي جنبام لري ځکه چې هغه ډیر ناسه واوره چې دا او لاندا واوره چې دا متاسفانه ډیر موثر نه دی ځکه چې زونګ هیواد د بناول نه لري چې وګ ذخیره کړي نو زغه ډیر زر ویل کیږي. او په سر په ژمي کې په ژمي په سر کې دا هغه واوره ده چې ووريږي هغه بیا داسې خشکا وچه واوره وي. وچه واوره بیا ډیر پاتې کیږي او بیا ډیر دوام کوي تر دوبه کې دوام کوي په غا ارتفاعات او په اندوکش پورتفاعات کې. نو سا کال متاسفانه له ولاین وینو نه په خلاف کې چې شوی وو چې سا کال باید افغانستان ډیر واوره ولري متاسفانه هغه تر اوسه پورې شوی نه دی. داسې مدلونه د مشهورو د اروپایي او نورو هیوادونو مشهورو پیشبینی مرکزونه نه په واسطه چې مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې به په اخر په ژمي کې او په اول د پسرلی په لومړۍ میاشت کې بیا ورښتونه ولري. داسې وړاندوینه اوس عام شته دي. خو بیا هم ځکه چې زیربناونه لرو متاسفانه هغه د کسر د ورښت کسر چې مونږ او تاسو لرو د واوره د کسر چې مونږ او تاسو لرو متاسفانه هغه بیا لکه مشکله ښکاری چې هغه بیا پورا شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. کور ودان د اوبو د مدیریت څیړونکی په جرمنی کې میش ډاکټر نجیب الله سدید او همدارس له شاغل نسیم سمون د اوبو او بندونو متخصص څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی.
تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دریجه به هم پر خپل بیلا بیلو مسایل خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 11 24 401. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 24 401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری